ډیوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو د ډیوی په خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د زیارت یا پنځم ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکای د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي ویلي دی چې دا اټکلونه چې طالبان په تیزی سره د افغانستان برخې نیسي دا وهم نه دی. نوموړي ویلي دی چې راتلونکي میاشتې به د افغان حکومتي مشرانو لپاره د ازموینې وي. بل پلو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن یو وار بیا د عادي خلکو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه ګډه پوله د تیرو دوه ورځو راهسې تړلې پرته وه. اخو د پاکستان لپاره د چین سفیر نونګ رونګ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید سره لیده کاته کړی ده او همدارز د دوه اړخیزو خبرو ترڅنګ د داسو بریټ پاړه د روانو پلټونو زرتر زرت سرته رسولو غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې دا ویو شمې نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به شامل وو. موږ سره مال وسی.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دی وی ګرانو لیدونکو یو وار بیا مو د اختر مبارک شه. زو د افغانستان اولوري ته چیرې چې د امریکای د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي دات کلونه وایي چې طالبان په تیزی سره د افغانستان برخې نیسي دا وهم نه دی. د دې څه مطلب دی؟ راځي چې دغه ټول تفصیل د آشنا تلویزیون خبریال نوري څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو عمومي لوی درستیز جنرال مارک ملي وایي چې د افغانستان د څه باندې نیمایي ولسوالۍ مرکزونه د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز دا اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی، خو ویلي دي د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډېر دی. د افغانستان حکومت د جنرال مارک ملي د سرګندونو په غبرګون کې وایي که طالبان سولې ته حاضر نشي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي.
اگر طالبان سوله ونه مني، تاوتریخواله او جګړې ته دوام ورکړي، افغان امنیتي ځواکونه به د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي. طالبانو د خپل واکلاند سیمو کې پر خلکو باندې زور او ظلم کړی، خلک لوټل شوی دي، ټول انساني او اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې شوی. افغان امنیتي ځواکونه به دغه سیمې له طالبانو څخه آزاد کړي او خلک به له دې حالت څخه وژغوري.
کارپوهان وایي که څه هم طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې پرمختګ کړی او یو شمیر ولسوالۍ نیولي، خو د دوی په وینا دغه ډله تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمتونه نشي وړاندې کولی او د سخت دریځۍ له امله خلک له ولسوالۍ څخه د ولایتونو مرکزونو ته بې ځایه شوي دي.
دا چې د امریکای د لوی درسیز دا خبره کړې د ولسوالی د نیولو په ارتباط باندې امکان لري چې وضعیت بیرته تغییر وکړي یا لا هم کړکی چمسي. نو هیله مو دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره کومک مرسته وکړي د سولې پر وړلو کې چې یو قوي ضمانت او نظارت وي. د امنیت شورا دایمي غړي زموږ ګاونډیان باید په دې ضمانت کې خپل عمده نقش ولري تر څو دې جګړې ته د پای ټکی پرېږدو چې نور افغانان په دې اور کې ونه سوځي.
څو مشکلې د حکومت سره مواجه دي چې دا ډېره سخته ده چې په لنډ مهال کې دی دي مشکلاتو مخ وینسي لکه فقدان د مدیریت دی قوه په کافي اندازه خسته ده تجهیزات مشکلات هم موجود دي. نو په دې دلیل زه فکر کوم که چېرې حکومت د دې پرځای چې ډېر جګړې دې مسایلو ته تمرکز کوي او یا هم همداشان دنیا یا طالبان زه فکر کوم سولې باندې ډېر فشار راوړي.
د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو څخه دا اوس په سلګونو په زرګونو کورنۍ ښارونو ته ځي یا حتی د هېواد څخه بهر ته ځي. بنا ان د طالبانو سیاست د ولس د امنیت په تامین کې دومره موافق نه دی لکه دوی چې وعده ورکولې. د حکومت د اوسنی سیاست په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې حکومت نورې سیمې هم د لاسه ورکړي، ولې کچیرې وکولای شي داسې یو سالم مدیریت او جنگي ستراتیژي رامخته کړي چې وکولای شي د طالبانو د پیشرفت مخنیوی وکړي.
شپږ میاشتې قوت باندې کار وکړي.
دا سرګندونه په داسې محال کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل حکومت به له درې څخه تر شپږو میاشتو پورې د روانې جګړې د وضعیت په مدیریتولو باندې تمرکز وکړي. جمهور رئیس غنی هیله څرګنده کړه چې د ځانګړو طرحو او برنامو په اساس به په افغانستان کې امنیتي وضعیت ژر بدلون ومومي.
تاسو د افغانستان په تړاو دغه وروستی ریپورت واورېدو چې د امریکې د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی کومې خبرې کړې دي په همدې اړوند مو څېړنه واخیستله د جهانګیر خټک صاحب څخه چې دا مهال طالبانو او د سولې پروسې خبرې کومې خواته روانې دي په داسې حال کې چې طالبانو ځینې سیمې هم نیولې دي. راځئ چې دغه څېړنه د جهانګیر خټک صاحب څخه په ګډه سره واورو. د امریکای د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویلي دي چې دا اټکلونه چې طالبان په تیزی سره د افغانستان برخې نیسي دا به هم نه دی. د دې خبرې څخه د مارک میلی مطلب څه دی؟ څه مقصد دی؟ څه هدف دی؟
کوره یو دوه خبرې واضح کړې دي. یو دا چې طالبانو طرفه چې څنګه افغانستان کې ځمکې نیولې کیږي نو هغه یو داسې صورت جوړ شوی دی، ستراتیژیک صورت ورته غویلې دي، سټریټیجیک مومنټم په انګریزي کې ورته موږ به وایو. هغه دا الفاظ استعمال کړي دي چې دا هغه ترلاسه کړي دي او لګیا دي د افغانستان تقریبا څلور سوه نونس ولسوالو کې تقریبا نیم هغه لاسته کړي دي او تر دا چې لوی خاریو ته نږدې کېږي لګیا دي او افغانستان څلور دېش چې کوم هغه دي صوبې دي یا ولایتونه دي هغه کې ولس ولایتونو چې کوم مراکز دي هغه باندې فشار زیات کړی دی. یو خدا هغه خبره کړی چې کوم جنگي صورتحال دی او سره دا هم هغه کړی دی چې دا د افغان حکومت، افغان ځواکونو، افغان قوم، افغان قیادت دا د هغه ټولو یو ډیر لوی امتحان هم را روان دی. ولی چې هغه دا ویره ظاهر کړی دا چې یا څرګنده کړی دا چې را روانو ورځو کې په افغانستان کې جنگ کې زیاتوالی راتلی شي او طالبانو د طرفه چې کم کوشش کوي هغه دا دی چې کم د رصد لارې دي، یعنی چې کم مختلف خاریو ته چې کم سامان او نور شیزونه را رسی هغه لارې هغه خپل لاس کې والی کنټرول کی او الته رصد بند کی چې فشار په حکومت باندې زیات کړي. نو چې کم هغه دا پیغام دی هغه بالکل واضح کاری چې یو دا چې ممکنه توګه باندې را روان ورځو کې جنگ کې زیاتوالی راتلی شي. طالبانو د طرفه چې کم دا ولایتي مراکز دي په هغه باندې فشار زیاتې دي شي او سره دا چې افغان حکومتي ځواکونه هم لګیا دي خپل پوزیشن ډیر مضبوطوي لګیا دي هغه هم دې ته مکمل تیاری کوي لګیا دي چې دغه مراکز مکمل توګه باندې دفاع وکړي د دې سرګندنه دینا اول د افغان ځواکونو مشر هم کړی و چې مونږ به د مختلف چې کوم د مونږ ولایتونو مراکز دي او لوی ښارې دي د هغې دفاع لپاره مونږ تیار یو او مونږ تیارې مکمل دی ته ولګی یو اوس دې کې دا هم ذهن کې اوساتئ چې امریکایان چې کله نه وتی دي نو افغانستان کې خو آسه خو امریکایانو ورستو شلو کلونو کې تقریبا اوه سوا چې کوم جنگي مراکز یا مونږ ورته بیسز ورته وي هغه جوړ کړی هغه هغه ټول تقریبا افغانستان چې کوم دفاع چارو وزارت دی هغه پلاس کې دي نو هغه ته هم افغان حکومت لګیا دی خپل ځواکونه زیاتوي لګیا دی هلته خپل پوزیشن مضبوطوي لګیا دی هغه ځایونه په خصوصي توګه چې کوم د وخت افغان حکومت په کنټرول کې دي نو را روان اورځو کې چې کوم یره د غم دک کده چې دي چې جنگ کې زیاتواله راشي
خټک صاحب خپل تاسو دلته ذکر وکړ چې طالبانو ډیری سیمه نیولی هم دی او ک په داسې یو حالت کې چې هلته د سولې پروسه روانه ده خبري روانې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا هڅه لا دوامدار شوې دي تاسو څنګه چې آیا کوم موافقه ته به دغه دواړي غاړي سره ورسیږي او کنه ځکه چې یوې خواته جنگ روان دی جنگ تیزيږي او بل خواته د سولې خبري نو څه کولای شو د دې څخه څه واخلو دا د چی شخ کارندوی ده آیا طالبان غواړي چې دغه جګړه زیاته کی چې په افغان حکومت باندې فشار زیات وي د نور واک یا د مشترکه حکومت جوړولو لپاره او کڅنګ څنګه څه ګومان کوي
زما شخصي نظر دا سي دي چې ګوري ک طالبانو غوښتل چې ټول هیواد په مکمل قبضه کی نو هغه د پاره خو بیا په کار د خبرو تورونه وتی وي نو خبرو تورونه خو نه دی وتی هغه وي چې خبرو تورته ناشتي نو ښکاری دا ته چې څنګه هغه په دې خاريو باندې فشار زیاتوي څنګه افغان حکومت باندې فشار زیاتوي نو هغه چې کم خپل بارګیننګ پوزیشن دی هغه مضبوطوي چې کله د افغانستان کې یو مشترکه حکومت سازه دا پارا خبره ترې یو داسې سټیج ته ورسیږي چې کمزې کې حقیقتا موږ تصفکاری نو هاغل تکې دای په دې جوګوي چې د التا حکومت کې اشتراک زیات والی یو خدا دا دویم داده چې ګوري کومګه یو منټ د پردا فرض موکو چې طالبان په دې پوزیشن کې دي او کې دي چې ویم ډیرو ځینو کې چې هغه د لوی مراکز ترلاسه کی نو ترلاسه کول یو خبره ده هلته قبضه جاری ساتل دویمه خبره ده او به التا حکومت کول دریمه خبره ده آیا طالبان دې ته تیار دي زما نه دی خیال چې طالبان په خپل هم دې ته تیار دي او دویم دادا چې په نړۍ کې او چې کم سیمیز هوادونه دي هغه هم ټولو چې کم تر اوسه پر کوم رائے راغله دا غم دک دا چې ټولو خواهش د تخکاری چې هغه دا دی چې مشترکه حکومت جوړ شي یو داسې حکومت جوړ شي چې کم تک کم ځکه ټول چې کم قوتونه دي افغانستان کې هغه ته اقتدار کې شراکت ملو شي هغه په صورت کې خو یو دایمي امن راتلی شي کنه کپدې جګړه او جنگ او زور په طریقه باندې زاینا غستل وینو اخو لګیا د کیږي آیا د تر څ امن لا دبره لاره هوارش ولا زمانه د خیال او دا ضرور ده چې کیدی شي چې غي دا فشار نور دغه هم زیاتوي چې غي بارګینګ پوزیشن زیات کی دغه چې خبره تر رواني او تاسو ګوري چې خبرو تر کې هم هیڅ قسم ته پرمختګ نه دی شوی اوس په دوحه کې دا مشران ناستول تکې د طالبانو او د افغان حکومت او ال تکې هم موږ سره پرمختګ و نه کړتلو دغه چې کاری داسې چې دواړه چې کم سایډز دي هغه خپل پوزیشن پزمک باندې هم مضبوطول غواړي په یو طرف ته طالبان ولایتونو باندې قبضه کولو کوشش کوي نو حکومت لګیا دی لوی مراکز د پاره چې کم دفاع دا هغه مضبوطوي لګیا دی
ډیر مننه خچک صاحب تاسو د څېړنې څخه چراغ لې او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک د دې وسره اوسې د دې وسره د مالټیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس تاسو بیا یو د کالیفورنیا ایالت ولوري ته چیرې چې د لوی اختر د منځ واړه اجتماع او لوی اجتماع په مختلفو خارونو کې تر سره شوې دي او خلک په ګڼ شمیر کې راوتل دي او د اختر المنځونه یې المنځل دي دا له هغه وروسته چې شاوخوا دوه کاله خلګونه توانیدل چې په ګڼه ګونه کې اختر ولمن منځي د کورونا وایرس لکبله او کله چې اوس خلک دلتا په امریکا کې واکسین شوې دي نو هغه توانی دلی دي چې خپل اختر په ګډه سره ول منځي راځي چې دغه ریپورت چې تاسو لپاره راشد فراز د کالیفورنیا څخه تیار کړی په ګډه سره وګورو.
د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې د غټ اختر د منځلوي واړه اجتماعات په مختلفو ښارونو کې په مذهبي عقیدت سره ترسره شول. په ریاست کې د میشته مسلمانانو د غټ اختر د منځلوي غونډې په فریمانټ، لوډای، ساکرامنټو، سټاکټن او لاس اینجلس کې شوې. پست اختر د منځ د ټولې نړۍ د مسلمانانو او په خصوصي توګه د افغانستان لپاره اجتماعي دعاګانې وشوې. د کورونا د وبا په ضد د ویکسینو کامیاب مهم وروستو دا د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې د مسلمانانو لومړۍ خوشحالي ده چې خلک یې یو ځل بیا د هر رنګ بندیزونو نه آزاد په ګډه سره لمانځي.
کورونا د وجې نه پروسه کال اختر له کوم مشکله تیر شو ځکه چې پابندي زیاتی خلکو یو بل سره نږدې والی زیات نه کېده خو بیا هم خلکو اختر تیر کې ښه اختر وو او سږ کال ماشاءالله آزادي زیاته ده او د کورونا د وجې نه خلک خوشحاله دي او نسبتا د تیر کال لا سکال اختر خدای.
د کالیفورنیا سرخار ساکرامنټو کې د جمعه تراغلي عبادت کوونکي چې زیات تر په کې د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه دي وایي چې هر څوک د اختر ورځ ده خو په هیواد کې د امن په اړه فکر مند دي.
لکه څنګه په دې هیوادو کې امن دی، انسانیت دی، بشریت دی، هر څه وقت کې دلته دی، د موږ نه هر څه کړه کړی دی. هغه وجه صرف دغه ده چې هلته جنگ دی. زما یوازینی ټینګار به او پیغام به دغه وي چې نور دغه جنگ ختم کړو. هر قسم چې کېږي باید جنگ ختم شي، په لر او بر کې باید جنگ ختم شي. جنگ چې ختم نه شي موږ پرمختګ نه شو کوی، موږ ترقي نه شو کوی، موږ مخته نه شو تلای.
منګه د کالیفورنیا مرکز ساکرامنټو ښار د امام ابو حنیفه په مسجد کې ګڼ شمېر افغانان راټول شوي وو. د اختر لمونځ مو که یو بل ته مو د اختر مبارکۍ ورکړې. دلته ماشومان فامیلونه راغلي وو او ټولو د اختر دغه خوشحالۍ سره مشترکې ولمانځلې. د ټولو پیغام د افغانستان کې د امن دپاره وو، په افغانستان کې د جنگ خلاف وو او د خپلو سرتیرو سره د ملاتړ پیغام وو. موږ ټول په افغانستان کې د امن غوښتونکي او د سوکالۍ غوښتونکي او یو خوشاله اختر ټولو افغانانو ته په لر او بر کې افغانانو ته غواړو.
په دې موقعه مولانا فدا محمد طاهری په افغانستان کې د حکومت او طالب وسلوالو ډلو ته خواست وکړ چې نور دې په هیواد کې د یو بل وینه نه تویوي او یو تلپاتې سولې اړخ ته دې ګامونه پورته کړي.
زه من حیث یو خدمتګار د دین زه دا کله کله فکر کوم چې دا دواړه طرفونه چې کله له منځ نه ځي د دوی په خپل عزم سره په خپل ایماني جذبې سره دوی به څه فکر کوي د دې وروسته د داسې کله له دنیا نه ځي. نو په دې اړه زما دا رسې دواړه مسلمان یو صلح دې وکړي او په صلح کې خیر ده.
په کالیفورنیا کې د افغانستان کونسل جنرال عارف دوستیار هم د اختر لمونځ په ساکرامنټو کې میشته افغان ټولنې وګړو سره وکړو او ټولنې ته یې خواست وکړو چې په افغانستان کې د سولې او د حکومتي ځواکونو د کامیابۍ لپاره خصوصي دعاګانې وکړي. خاغلی دوستیار د افغان کونسل کرای له خوا ټولنې لپاره په شته خدماتو هم خبرې وکړي چې ټولنه د خپل حقوقو په اړه خبر کړي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا. لیدي وګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د شمالي وزیرستان او د نورو قبایلي ضلعو ولورې ته چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ د قبایلي ضلع کورمې سفر کړی دی. ویلې دي چې د پاکستان او افغانستان په نړیواله پوله په توندۍ سره د اسغن تار لګولو اقدامات ستایي او زیاته کړې ده چې پاکستان د رامخیته چیلنجونو د مخنیوي او خپلو پلو د ساتنو ژمنتیا لري. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د پاکستان پوز ویاندې ادارې ISPR ویلي د پوز مشر د اختر ورځ د افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلي ضلع کورمه کې د امنیتي سرتیرو سره تیره کړې ده. د پاکستان د پوز سرلشکر جنرال قمر جاوید بجوا د کورمه سفر په داسې حال کې کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو په کورمه کې شپږ مزدور کاران تښتولي وو. او پوز ویلي دغو مزدور کارانو د ژغورلو لپاره عملیاتو پر مهال د پوز یو افسر کپتان په شمول دوه سرتیري وژل سوي. ISPR ویلي د پوز سرلشکر د پولې د وضعیت په پرمختګ، ثباتي عملیاتو او ټولو اقتصادي پروژو ترڅنګ د نور پرمختیايي چارو په اړه حال حوال تیر کړی شوی. ویل شوی جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې په وضعیت د پولې امنیت په اقداماتو او تشکیلاتو ډاډ ښکاره کړی او د پوځي افسرانو او ځوانانو جذبه یې ستایلې دي. د پوځ سرلشکر ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې امن او ثبات ته ژمن دی او ویلې دي زموږ تل چمتو یو چې په هر قیمت به د ملک دفاع وکړو. د پاکستان د پوځ مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په وروستیو کې په قبایلي ضلعو شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کورمې ترڅنګ په بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو وژونکي بریدونه سیوا شوي دي. بل لور ته ورسره په پوله په افغانستان کې هم د طالبانو بریدونه هم زور اخستی دي. په وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو د بریدونو سیوا کېدو په وخت د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو په هیواد کې ترهګرۍ وروستۍ پیښې او په امنیتي ځواکونو بریدونه د افغانستان له سیاسي حالاتو سره تړلې دي. د ISPR له مشر بابر افتخار څخه په 12 جولای د پاکستان یو شخصي تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې پوښتنه شوې وه چې په پاکستان کې ترهګرۍ اوسنۍ پیښې له افغانستان سره تړلې دي او کنه. او کنه دا تحریک طالبان BLA او BLF کار دي. نوموړي په جواب کې ویلي وو ښکاره خبره د وروستۍ پیښې بلې غاړې ته روانو حالاتو سره تړلې دي. دا وخت زموږ د عملیاتو په نتیجه کې پاکستان کې هیڅ ډول د وسلوالو منظم نیټورک نشته، خو بلې خواته وسلوال طالبان دغه خبرونه ردوي. د پوز ویان بابر افتخار تور پورې کړی وو چې په پاکستان کې د فعالو ناقانونه وسلوالو تنظیمونو مشران په افغانستان کې دي چې وایي د هند استخباراتي ادارې را او افغانستان استخباراتي ادارې NDSA ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې ثبوت نو وړاندې کړی. پاکستان تر دې وړاندې هم تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان او د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان وسلوال په افغانستان کې د پاکستان پر ضد حمله پلانوي، خو افغان حکومت دا تورونه په کلکه رد کړی دي. او بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا ویلی وو پاکستان وایي طالبان راتګ به پاکستان ته خطر جوړ کړي. هغه ویلو پاکستان وسلوال طالبان زبرشت غواړي خو ځان ته یې نه غواړي. آیا پاکستان کې یو هم ګونیا سیاستمدار حاضر دی چې طالبانی حکومت پاکستان کې په رسمي ډول اومني؟ نوموړي پاکستان ته مخاطب کولو سره ویلي وو طالبان ځان ته وغواړي نه چې مشته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي پاکستان زبرشت وایي چې طالبان حکومت په هیڅ صورت د پاکستان په ګټه نه دی، خو بیا ګوري چې د پاکستان مدوا ټول د طالبانو په ملاتړ ولاړ دي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه بیان ته خبرګون نه دی خودلای، خو پاکستان تل دغه دریز تکرار کړی چې په افغانستان کې سوله غواړي او د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او یواره بیا هم د ډیوی د ټیم له لوري تاسو ټول ته د اختر مبارکي درکو. په دې هیله چې دغه اختر د خوښۍ ډک وي او د خپل کورنۍ سره په خوشحالۍ تیر کړي. زو یواره بیا د چمن سرحدي پولې ولوري ته چیرې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پولې یواره بیرته پرانستل شوې ده، او دا د څومره وخت لپاره پرانستل شوې ده؟ دغه ګډه پوله د دوی ورځې تړلې پاتې شوې و خو نن دا خلاصه شوې ده. راځي چې ټول تفصیل یې واخلو د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې.
تیر شپه نا وخت چارواکو پاکستانی چارواکو دا خبره کړې و چې دغه سرحدي پولیس کمه ده، هغه موږ یو بار بیا دغه خلکو د کم خلک سلته په پاکستان کې بند پات افغانان دي دغه په مخ او کم پاکستانیان چې د پولیس هغه غاړې تل تپاته دي دغه په مخ مرد هغه پوله خلاصو چې دغه پوله بد د سار د تو بجو څخه بیا د ریولس په جو پر خلاصوي دغه وخت وسم د خلک دلته ورته ولاړ دي دلته کم پاکستانی سره د ملي شاو کوي چارواکي دي هغه پر دغه پوله باندې خلک سړي لړلښ پر ورو لکی خلک راګرځي بیا لړلښ سره لکی ما سره دغه وخت دغه خلک موجود دي حساب د ټول مخبل نمبر ته د کوم خوای دغه خوای کده دی خو
د دې خوازه مو د چمن د خو بارډر لزو کری باندې دوستان دي دوی ورځي یو ورځ د افغانستان او یو ورځ د پاکستان اختر دوړ مختلفو په دوړ ورځو لارې باندې وي نو نه ټیم ورکړی او تیر شپه نه وخت فیسبوک پر دې چلی د اتو بجوسه اتو سه مقصد ریولس په جوبري بلارې لای وس په زیات عدد را شوم نسته دونی خلک نسته کاروبار نسته صرف ګرد خلک د دوستان د پاره دی او راځي
ته د چا سره د لیدو د پاره زی د پولی غاړې ته زی خو ته قربان
قربان مدي دوستان مدي مشت قبایل خلک ورور نیم کو په دی خو د نیم په اخوا تاله ته ورور شیشان دی د غدي خمخه به د چا سره د لیدو د پاره زوبر ته برادو یا به سبا راځي ورور یا به بل سبا راځو وځ دا دی دلته په ډیر کم تعداد لکی ډیر زیاته ګرمه ده خلک ګرد ولاړ دي او دی کم ټیم ورکړی وو هغه ټیم ته خلک ځان رسول دي په لاله
خپل نمبر ته وو بیا درته وو چې دا خواسته راځي دلته د چا سره لیدو د پر راځي
دلته زموږ خپلوان دي دا کا کورونه دي ماما کورونه دي خوند دي د سینور ډیر تربرونه مړ دلی پراته دي چې مړ دلی د دې د اختر د مبارکۍ د پر راځو دا خواسته چې راوړي دا غي خواسته سمالات دي د دې خواسته چې مړ سره کمی زنانې را سره یا کشنیان را سره د دې د حالات ډیر بد خرابې دا چې مریضان هم را سره چې موږ دا غځې سځینې خلک غسه پروژو باندې خپل زنانې شپږيري او سپینسري راخېسي دغه د پاکستان د کم پوه چې دی یا کم دی چې کم یې سید درولې ده هغه بار بار د چیکینګ کوي بار بار د زنانو سره چیکینګ کوي کمی پارسلان چور سره یې مریضان سره دی لاغه چیکینګ کوي لیازه دا خو سره استنګ ډیر اسانه دی زید دلته چې راشي دلته حالات ډیر خرابې
ایا ته دغه بر شرطه کارت باندې راوړی د دې خواته چی شوش کار کوي
د دې خواته تذکره غواړي د دې تذکره غواړي پاسپورت غواړي مثال کې ډیر تنگول کی
ان دغه یو هغه یو عادی کس اس دی د پولیسو غاړې ته پروتو او د دلته د خپل خپلوان سره د لیدو د پاره او چمن ولوري ته راوښته یو زده مشت کم د پولیسو ته اله دوه دوه اوس بالکل دغه وخت دی د دخل په مخ د هغه ځای کبایل په مخ دغه کورونه چې تقسیم شي تقسیم شوی دی هغه ته دا وخت ډیر غټ مشکلات ور پیښ دي ان د دوه دولتونو څخه د خاص وکي سمته دغه خندانون د پاره دغه کورنیان د پاره چې یو قسم د نظام جوړ سي هغه هر وخت دغه خلک د پولیسو غاړې ته ماوښتای سي د پولیسو غاړې ته خم راوښتای سي ان دغه وخت هغه د لدلکیږي ا دې خلک روان دي د دې خواسخه افغاني دستاویزات ورشکار کوي په افغانستان کې داخليږي او دغه لور څخه د پاکستاني دستاویزات ورشکار کوي د بیا برته د په پاکستان کې را داخليږي د خپل خپلوان سره ویني ان هغه خلک دي څنګه ټول د اختر خوشحالي منزل د پاره د پولي دی غاړه تم روان دي د غاړه څخه د غاړه تخم روان دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن بارډر
السلام علیکم مینوالو زیم طارق جمال او زما د اړخنا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او په خاص توګه مانه پښتنو ته دا غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه دواره تکوي دعا درته کوم چې په هر ځای کې خاد او آباد او خوشحاله اوسه د الله په امان
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو یوارې بیا زو د افغانستان ولوري ته چیري چې موږ د اطلاعاتو او کلتور د وزارت سره خبرې اترې کړې دي په افغانستان کې د دغه وزارت موین یا مرستیال وزیر هارون حکیمی وای چې د دوی وزارت ګڼ شمیر ګامونه د دې لپاره اخیستي دي چې ک په افغانستان کې مشترکه حکومت جوړ شو د طالبانو سره نو دوی وتوانیږي چې د لرغونی آثار هم خوندي وساتي او د دې ترڅنګ نور هنر ته زیان ونه رسي راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وګورو
د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې هم خبري روانې دي د سولې او کدا غدواړي غاړي یو جوړجاړي ته سره ورسېدل یو موافقه ته سره ورسېدل نو څه ګومان کوي چې آیا د افغانستان تاریخي آثار یا لرغونی آثار به په خطر کې وي او کنه ځکه چې د طالبانو د دورې پر مهال ډیر لرغونی آثار او ته زیان هم واوشتي او د دې ترڅنګ لکه مو چې د بودا مجسمه ته وګورو هغه هم ویجاړه کړه او ورانه کړله. نو څه اندېښنې لري؟ آیا تاسو طالبانو څخه کوم ضمانت غواړئ چې که دوی مشترکه حکومت د دوی سره جوړ کړی سو د افغانستان د حکومت نو دوی به لرغونی آثار ته زیان نه رسوي؟
سلامونه مننه. یو له هغو جدي اندېښنو چې موږ یې نه یوازې دا چې د مذاکراتو په بهیر کې او یا د مذاکراتو وروسته د حکومت او د واک د یوې برخې په توګه د طالبانو د راتګ په صورت کې لرو، بلکې په مجموع کې موږ د افراطي ډلو په موجودیت کې لرو. هغه زموږ د مادي او معنوي کلتور اړخونو ته د دوی څخه پیش ګواښونه دي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان مادي او معنوي کلتور او دغه راز هنر ته ګواښونه له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په منظمه توګه پالل کېږي. کله چې په 1980 کې عربو جنګیالیو د روس په وړاندې د افغان جهاد ملاتړ ته ودانګل او په پاکستان کې ځای پر ځای شول، هلته د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د مبارزې تر څنګ ډېرې نورې اجنډاوې ورکول شوې وې. البته چې یوه یې له جملې څخه د افغانستان د کلتور او هنر په وړاندې دښمني
یواری بیا موسیقی را ژوندۍ شو، هنر بیرته را ژوندۍ شو، هر څه بیرته را ژوندۍ شول او ډیر زیات پرمختګ هم وکړ. د افغانستان تلویزیون چینلونه که موږ واړه وګورو پاغه باندې ډیر ښکلی موسیقي وي او ډیر ښه هنر وي او ښه هنرمندان او سندرغاړي هم په افغانستان کې دا مهال د دوی په اړه تاسو اندېښنې لرئ؟ ځکه چې که موږ بیا هم یواری د طالبانو رژیم ته وګورو نو ملا قلم الدین چې د امر بالمعروف مشر وو هغه کسټونه هغوی مات کړل او موسیقي بیخي حرام وګرځوله. نو تاسو په دې اړوند څه اندېښنې لرئ او دا به د موسیقي انډستري ته څومره زیان واړوي؟
اول باید یادونه وکړم چې دوی خپل اوري زموږ د ټولو هنرمندانو سندرې او د هغو کمپوزونه کاپي کړي دي او هغه خپلې تراژیدی ترانه بیا خواند سندری ځین جوړ کړي دي. هغه د دوی شعرونه او هغه د دوی هر شی چې بولي خو موږ چې اورو یوازې مړینه او وژنه او مرګ ژوبله او غلط لارې تاڅونه پکې احساسو. یعنی دوی چې هغه جوړي زموږ د هنرمندانو هغه د وختونو وختونو د زحمتونو تولید کاپي کوي. کچیر سوله اوس په خیر دوی سره باغ ده امتیاز او د حقونو مسله هم باسه وو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لایحه کې راځي چې زموږ د ډیرو هنرمندانو سندرې پرته له اجازې کاپي کړي دي. په داسې حال کې چې خپله دوی موسیقي اوري اما ولسته نه پرېږدي. پخوا یې هم موسیقي ته ډیر زیان اړولی وو او بیا به یې هم اړوي. دا یوازې د دوی ذهني برداشت نه دی، دا یوازې د دوی ذهني غوښتنه نه ده، بلکې دا دوی ته دیکته شوې مسله ده. تر کرښه اغاړه چې کومه دستګاه ده د پوځ او د استخباراتو او هلته هم پر هغه معقوم ملت باندې واک چلی، هغه نه غواړي چې د افغانستان کلتور وده وکړي، هغه نه غواړي چې د افغانستان فرهنګ وده وکړي، هغه نه غواړي چې د افغانستان ژبې او ادبیات وده وکړي. او دغه افراطي ډله د خپلې همدغې ناولې موخې لپاره کاروي. موږ به هڅه کوو چې خپل موسیقي وساتو، لکه یادونه چې مې وکړه هنر د ژوند انساني تصور دی او د ژوند انساني تصور د آرامښت د پایښت او د خوږې راتلونکي او دغه راز خواږه محیط او چاپېریال د برابرولو لپاره اړین دی.
حکیمی صاحب تاسو خپلو خبرو کې بیا هم پاکستان ته اشاره وکړه. که څه هم پاکستان تل دا تورونه بلي او ردوي وایي چې دوی د سولې په پروسه کې ډېره مرسته کوي د افغانستان سره او همداراز د افغان حکومت سره ملګري دي، خو تاسو دا مهال د افغان سندرغاړو او هنرمندانو ژوند ته آیا کوم خطر وینئ، اندېښنې لرئ او کنه؟ او افغانان کولای شي چې مطمئن اوسي چې تاسو د هغوی حقونه خوندي ساتئ؟
موږ د خلکو خبرو ته نه اعمال ته باید وکړو. د دوی کړنې د تیرو یو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې بیخي بارز او واضح دي. حتی سند ته اړتیا ځکه نشته چې هر څه سند دی، روان شرایط سندونه دي او په لکونو په میلیونونو اوازونه پورته کېږي او ټول مستند پورته کېږي. بیا نو یوازې یو غږ ته چې هغه هم د هغه ځای غږ دی چې پر هغه تور لګېدلی، نه باید چې حتی دغه انعکاس لا ورکول شي چې په دې مجلس کې یادونه وشي چې دوی ردي هیڅ ردول رد دپاره هم سند ته اړتیا یي. کله چې خبر راځي د هنرمندانو ژوند ته، طبعا زموږ هنرمندان د دوی لخوا ګواښل کېږي، زموږ موسیقي پخوا هم ګواښل شوې وه، زموږ یوازې د موسیقۍ نه بلکې زموږ د مجسمه جوړونې هنر تاسې به کېدی چې په ډېر وخت کې نه یې اورېدلي چې موږ دې خاصې لاسته راوړنې لرلي، ځکه چې هغه هنر دلته د افراطیت لخوا محدود شوی دی، زموږ نقاشي محدوده شوې ده، زموږ چې کله راځو انځورګریو خطاطیو میناتوریو د هنر نور اړخونو ته پر ټولو باندې د غیروانې جګړې اغیز کړی دی، زموږ شاعري جګړې ځپلې ده، په تراژدیو بدله شوې ده، جګړه هر څه ځپي. په مجموع کې جګړه ولې په ځانګړې توګه هغه ستراتیژي چې د جګړې تر شا د افراطیت د پیاوړتیا په موخه پر دې خاوره باندې کاریږي، د دوی وسیلې دي چې زموږ هنرمندانو ته ګواښ متوجه کوي. ولې موږ افغان دولت په مجموع کې افغانان د خپلو هنرمندانو د خپل هنر پالنه او ساتنه کوي؟ زه چې کله ستاسو سره دا وخت پر هنر غږیږم، مدان ګیرم چې ستاسو ځینې کتونکي به حتی د هنر او د موسیقي په اورېدلو باندې عکس العمل شي، او ماته به یو بد تورې کاری چې ته پر دې مسله ولې غږیږې. زه دا شیبه در کوم چې هغه ذهنن متاثر شوي دي، هغه افراطیان شوي دي، ځکه چې کله چې افراطیان غواړي چې یوه ټولنه تر اغېز لاندې راولي، نو اول یې د هنر په هکله فکر خرابوي، اول یې د ژوند په هکله تصور خرابوي، اول یې تر دنیا تیری او یوازې د بلې دنیا خبرې ورته کوي، چې تشې وعدې په هغه بڼه باندې ورکوي کوم چې دوی غواړي. دا نه یوازې په اسلامي ټولنه کې بلکې په نورو ادیانو کې هم افراطیانو معمولا دا ستراتیژي کار کړی وي. زه دا اوس احساسوم چې زه کله د موسیقینو مخلم، زموږ د ټولنې یوه برخه چې هغه همدغې روانې جګړې د همدغه هیواد پالیسیو او همدغو نړیوالو تروریستانو پالیسیو متضرر کړي دي، هغه ذهنیتونه به دا وخت په دې باندې غلط عکس العمل شي. اما په مجموع کې دلته بنسټونه شته، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې مو په وروستیو کې ګڼ ګامونه اخیستي دي، او په پام کې ده چې په پرله پسې توګه ټولو هنرونو ته او ټولو کلتوري ارزښتونو ته او دغه راز مادي کلتور ته توجه وشي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې وی قدرمنو لیدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې ستاسو د سیمه حال لرو، زموږ سره مال پاتې شي، ستاسو پیغامونه وینو په فیسبوک باندې چې را روان دي، نو د مالتیا مو ډیره مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالی است. زو یو وار بیا هم د پاکستان ولوري ته چیرې چې د پاکستان لپاره د چین سفیر نوننګ رونګ د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید سره لید کاته کړی دی، او د دغه لید کاته کې د دوارخیزو خبرو ترڅنګ د داسو برید پاړه د روانو پلټنو زر تر زره اثر ته رسول غوښتنه کړې ده. راځي چې دغه تفصیلی ریپورت چې ستاسو لپاره د اسلام آباد څخه د ډی وی خبريال ارشد حسین تیار کړی په ګډه سره واورو.
د پاکستان لپاره د چین سفیر نونګ رونګ په داسې وخت کې د کورونو چار وزیر شیخ رشید سره په اسلام آباد کې لیدلی چې د جولای په 18 نیټه د خیبر پختونخوا په داسو سیمه کې په یو مشکوک ترهګر برید کې لک تر لګه نه چینایي انجینران وجلی شوی دي. دغه برید په اړه د پاکستان د ځنې چارواکو متضاد او بیلابیلو بیانونو د چین غوسه هم راپارولې ده، او دغه حمله سمدستي پس چین د پاکستان څخه غوښتلی چې د برید پلان جوړونکي دي د قانون منګولو ته وسپاري او راپرسیره کړي. او د چین مشرانو هم دغه مسله د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې راپورته کړې وه. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن د زیارت پر ورځ د چین د سفیر او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ترمنځ شوې د غلیدنه کې دا عزم هم څرګند کړی شوی چې د پاکستان او چین په اړیکو کې یو طاقت هم خنډ نشي جوړېدی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د چین سفر کوي چرته چې به هغه د مهمو چینایي مشرانو سره لیدنه کوي. هغه دا سفر د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په وینا کوي چې څېړونکي د دغه برید وروسته د پاکستان او چین په اړیکو کې د راغلي بد اعتمادۍ د ختمولو یو هڅه ګڼي. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبریالانو ته ویلي چې د چین او پاکستان اړیکې خرابوونکي برابر سره کوي. د چین سفیر د پاکستان د کورونو چارو وزیر سره په یو داسې وخت کې لیدلی دی چې د چین یو 15 کسیزه تحقیقاتي تکنیکی ډله هم دا مهال د داسو ډیم د برید په لړ کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان سرکاري مطبوعاتو د چین د سفیر د قول لیکلي چې هغه د داسو برید په اړه په روانو پلټنو باندې اطمینان ښودلی دی. مطبوعات وایي چې په داسو کې په چینایي وګړو د دغه مشکوک برید وروستو په ډیم او ورسره په پاکستان کې د سی پیک په بیلابیلو پروژو هم کار ودرېدلی دی او د دې پیښې نه پس د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په اړه د مشترکه همکارۍ کمیټې یا جوائنټ کوآپریشن کمیټې مهمه غونډه هم تر اختره پورې ځنډېدلې ده. سیلانکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د دې برید په شا دوه امکانات کېدی شي. هغه وایي یو دا چې پاکستان په خپله خاوره د امنیت ټینګولو توان نه لري او بله دا چې ګنې دا برید د پاکستان په خوښه شوی وي.
دا دویمه نتیجه چې دا دې ترستا ډېر مبصرین دا اشاره کوي چې دا وخت کې ری الائنمنت روان دی او پاکستان چې دی هغه امریکي کیمپ ترستا چې دی ورجوختېږي. بل ترستا چې امریکه کوارد په نوم باندې چې کوم هغه راغوښتی دی د چین خلاف ون بایټ ون رول خلاف دا هغې چې هند آسټریلیا دا داسې تقریبا کوله دي او هغه چې هلته لوی انویسټمنټ امریکا او دا وکوي چین کې. نو پاکستان کې داسې دا دی اونسته دی چې هغه غواړي چې یار هغه
دا حمله په یو داسې وخت کې شوی ده چې د افغانستان څخه د امریکني ځواکونو د وتلو وروستي صورتحال اسلام آباد او چین د بلوچستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د اربونو ډالرو په ارزښت جوړېدونکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د حفاظت لپاره هڅې ګړندې کړې دي. او پاکستان وایي چې دغه برید وروسته په هیواد کې د چینایي وګړو سکیورټي لا نور هم سخته کړې ده. سی پیک د چین د نړیوال بیلټ اینڈ روټ د منصوبې برخه ده او د دې مقصد د چین سینکیانګ صوبه د مځکې د لارې د گوادر د بندرګا سره تړل دي. د کمې له کبله به چین د بوهیرې عرب پورې رسایي ترلاسه کړي. په داسو کې په چینایي انجینرانو شوې حمله په پاکستان کې په چینایي وګړو د لومړی برید نه دی خو امنیتي څېړونکي دا تر ټولو لوی حمله ګرځوي. څېړونکي وایي په تېرو وختونو کې لا قانون تحریک طالبان پاکستان او د القاعده سره تړاو لرونکو ډلو لکه ایست ترکستان اسلامک موومنټ هم د چینایي وګړو په وجنه او تختونه کې ککړ پاتې شوي دي. او د بلوچستان یو شمېر لا قانونه جدایي غوښتونکي تنظیمونه هم په صوبه کې د سی پیک د منصوبې مخالفت کوي او په چینایي منصوبو د شوي بریدونو پلای په غاړه اغستې ده.
دی وی ګرانو لیدونکو زو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع باجوړ ولوري ته چیر چې فراغان ډیم کې د سیلګرو کښتۍ ډوبه شوې دي چې پکې د ژغورنې ادارې یا د ریسکیو 1122 تر مخه لږ تر لږه د 15 پورې کسان ډوب شوې دي. اته یې ترې روغ راوستې دي. د څلورو مړي راوستل شوې دي او د نن ماسپښین ناوخته پورې د دریو کسانو لپاره لټون لا هم دوام درلود. راځئ چې دغه ریپورت چې ارشد مومن تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
تجمینه بی بی وای د کرونا د وجې بې روزګاره شوې ده. د نوړاندې به په بیلابیلو موسسو کې کار کوو. په غټ اختر کې به قرباني کوله. ماشومانو لپاره نوې جامې او پیزار راوړو خو اوس یې مالی حالت خراب شوی. قرباني پرېخي او د بچو پالنه هم ورته ګرانه شوې ده.
نو که تاسو زو یې منو د کور خرچې په مشکل باندې پوره کیږي. نن سبا حالات دونه خراب دي. ماشومان د پرایویټ سکول نه اومه سرکاري سکول ته واړول دا کور کری دا کور خرچی شونه دي کې قرباني سوک سو کی مونږ بزان له پزان له باندې پلار کو مروریان مې قرباني کولا اوس نه غري ضرور ده قرباني نه کوي ځکه چې مزدورو کسی دي پیسې مزدوري شته نه په دوه درې میاشتې پس باندې یو اپتنی مزدوري ملو شو کور خرچه کې وشي کو قرباني له پیسې جمع کی.
په جون کال 2000 کې په پاکستان کې د معیشت جاج اخیستلو لپاره شوی اکنامک سروې کې ویل شوی په ملک کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره شوی لاکډاون یا بندیزونو د لاسه د 14 لاکو نه واخله تر 1.3 کروڑ خلکو روزګارونه ختمېدای شي چې د ملک د ټول روزګار 2.2% برخه ده. د غیر دولتي تنظیم کارکوونکي وایي وړاندې به یې قربانۍ وکړې، کم خلک به غوښې اخیستو ل راتلل، خو د خلکو دغه شمېر اوس زیات شوی دی.
د قربانی حوالے سره هم دا افیکٹ راغلی دی چې مخ کې کم خلکو قربانی کول، هغې کې اکثریت اوس داسې دی چې هغوی حیثیت نه لري، وس نه لري چې هغوی قربانی وکړي. نو مونږ به کله که یو کلی کې ډسټریبیوشن کولو او بینیفیشری سلیکشن به هم کولو چې دا کم کم خلک مستحق دي، نو هغه که یو کلی کې به 50 کسانو نو اوس چې دی هغه ریشو 70-80-90 ته رسېدلی دی، زیات کسان اوس قربانی نه کوي. په دغه وجه ضرورتمند ورته زیات شوي دي.
ځینې خلک وایي دې اختر کې د خراب معیشت له امله خلکو د اختر سوداګانې او قربانۍ کمې کړې دي، او هغه خلکو هم قربانۍ پرېښي چا چې به وړاندې هر کال قرباني کوله. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دې بیگرانو لیدونکو کوم ریپورت یادونه چې موږ تاسو ته وکړه در شت مومن دا غ ریپورت نو، بلکې دا د تاج مین بی بی د ژوند کیسه و چې تاسو واوریدله. او دا مهال هم زو د امریکا ولوري ته چې دلته په امریکا کې یو وار بیا د کورونا کیسونه زیات ریپورت کیږي، او چیرونه د کورونا شپږ ویشت زره مثبتې پیښې ریپورت شوې دي. دا شمېرې د تېرې یوې میاشتې نه هم دوه چنده زیاتې شوې دي، چې پکې 80% د نوي دلتا وایرس پیښې دي. راځئ چې د نوشروان قلندر دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
د امریکا د ځینو خارونو په کلبونو او شرابخانو کې د کورونا وبا په اړه پسې کړې شوې بندیزونه په مکمل توګه ختم کړې شوې دي. په خاصه توګه هغه سیمو کې چرته چې په لویه کچه د ویکسینو خلاف مزاحمت موجود دی. د جو بایدن انتظامی غږ کړی دا وبا د هغه چا د پاره ده چې ویکسین یې نه دی لګولی.
چا سي ویکسین نه دی لګولی هغوی په خطر کې دي، او چا سي اخیستی دی هغوی په عمومي توګه شدي.
هر څوک د بایدن انتظامیه هڅه کوي چې فری او په اسانه ویکسین ورسوي، خو حکومتي شمیرې ښایي تر اوسه یوازې یو کم 50% خلکو ویکسین اخیستی دي. یو ادارې اکسیوس اپسوس په یو سروې کې معلومه کړې ده چې 30% لوی عمر امریکایان ویکسین نه دی لګولی، او په دغو کې نیم کسان داسې دي چې وایي دوی ویکسین نه اخیستل غواړي. وایي دا هیڅ خبره هم نه ده.
ځینې خلک غواړي ویکسین ونه لګوي، او د دې لپاره علتونه وړاندې کوي. دوی په عمومي توګه داسې خبرې کوي چې د حفاظت په اړه د ویکسین اهمیت راکم کړي. دا سوچ نه کوي چې کورونا وایرس سنجیده او خطرناک دی.
شمیرې ښایي چې ویکسین مخالفه خلک په بنیادي توګه په هغه مطبوعاتو خبرونه ګوري چې اکثره غلط معلومات خپروي. تیره اونۍ د امریکا مشر ډاکټر ویوک ماته د دې خطرو خبرداري هم کړو.
په دې خطرناکو حالاتو کې د غلطو معلوماتو په اساس خلک بیلاری کړی شوي دي. دوی ماسک اچولو کې مزاحمت کوي، خلک د خودل شوي علاج نه اړولې کیږي ځکه خلکو ویکسین نه دی اخیستی.
د ویکسینو په اړه نظریاتي اختلافونه موجود دي. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نظر پوښتنې ښایي چې 83% ډیموکریټس یو ویکسین اخیستی او ریپبلیکنز 45%. خو اوس د ریپبلیکن ګوند مشرانو په خپلو پلویانو زور راوړی ویکسین دی واخلي.
زه هر یو تن ته ډاډ ورکوم چې ویکسین دی واخلي، او دا خلکو خبرو ته پام نه کوي چې ورته غلط مشورې ورکوي.
د وبا په ضد د بایدن د انتظامی د ویکسین مهم خلاف تر 100 میاشتو پورې د ریپبلیکنز د ښکاره مزاحمت وروسته په سوچ کې د نوې بدلون ته د وایټ هاوس ویاندا جنساکی صدا سي جواب ویلي.
هر هغه څوک چې ویکسین واخلي او د هغې د تاثیر په اړه کره او رښتیا معلومات شریک کړي نو دا ژوندونه بچ کولی سي. دا یو مثبت سوچ دی او هیله ده چې جاری به وي.
خو د وایټ هاوس د هغه دوه چارواکو د کورونا ټیسټ مثبت راغلی چې تیره اونۍ د ټیکساس ریاست د 500 استادو سره لیدلی وو، څوک چې د سرخار واشنگتن په سفر راغلی وو. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د ډیوی ګرانو لیدونکو دا مهال سود پاکستان ولوري ته تاسو د امریکای په اړوند کووډ چې کوم وروستای حال و غواوري د او پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغانو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په تیرو څلور ورځو ساتونو کې دغه وایرس څخه 2000 کسان اغیزمن شوې دي او لسلوي خو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. راځي چې د اورنګزیب خان څخه وروستای حال په دغه ریپورت کې واورو.
د کورونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره معلومولو لپاره جوړ شوی نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه تیر سلیریشت ساتونو کې د کورونا 2089 مریضان رپورټ شوی دي او د وایرس له وجې په یو ورځ کې سلویخ تنانو ژوند بیللې دي. پاکستان کې کورونا وایرس ذاتی دو له وجې د دې مریضانو شره شپږ فیصدی نه سیوا شوی ده. د خیبر پختونخوا عمومي صحت څنګه یا پبلک هیلت ډپارټمنټ مشر ډاکټر اکرام وای پاکستان حکومت لخوا کرونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره لګول شوی بندیزونو ختمولو غلط مطلب خلکو اغسته دي او ولس غني چې حکومت سختی نه کوي نو د دې مطلب دا شو دا وایرس ختم شو خو حقیقت دا نه دي او باید خلک د احتیاط نه کار واخلي. پاکستان کې د کرونا وایرس نوې قسم چې ورته ډیلټا یا انډین ویریانت ویل کیږي اها سمره حد پورې خطرناک دی. په دې حق لا ډاکټر اکرام وای
میډیا باندې په ټی وی سوشل میډیا اخبارونو کې تاسو ګورئ چې په انډیا کې هغه څه بیان یې وکړي کنه چې یو خدای راشي ریسرچرز وی چې دا وایرس دا نور زړو وایرس نه 200 درجه زیات تیز دی. مطلب مخکې کو هغه وایرس یو کس بیمارول شو دې 200 کسان په مغه ټایم کې بیمار دي. مطلب دا چې دا وایرس خورې دل ډیر زیات تیزی دې سره او زیات شي دي لکه یو څو هفته مخکې په کی پی کې دا ډېر کم د ډیلټا ویریئنټ سره موږ ولي 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 او ډېر کم کسان به راغل په 50 سیمپل کې به یو یا دوه کسان راغل. اوس موږ چې کوم سیمپل لیګو لاست موږ لیګلې به 50 سیمپل لیګلې ای کی ایک چیز د ویریئنټ لپاره پوزېټیو راغی کې 16 چې د انډین ویریئنټ یا ډیلټا ویریئنټ او پیزه په یو کې ویریئنټ سره الفا ویریئنټ دا راځي تاسو 16 او 5 تو غوړې نو ډېر ځات پر دې چیز څه کار به ټول پوزېټیو ولای شي دا ډېر تیزی دا په دې بیمارې خورې دونکو دا به زیاتېږي.
پاکستان حکومت وی دا کرونا مخه نیولو د لپاره خلکو ته ګڼ شمیره کې د ویکسین لګولو عمل روان دی خو هم حکومتي شمیره دا خی تر اوسه د پاکستان ټول آبادی یوازې 10% پورې خلکو ته ویکسین لګول شوی دی او صحت نړیوال اداره یا WHO وی په یو هیواد کې په کرونا قابو راوستو لپاره هغه هیواد 80% آبادی ته دا ویکسین لګول ضروری دی. پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې مجموعي توګه نږدې 100,000 پورې خلک متاثر شوي دي او د وایرس له وجې د مړو مجموعي شمیره 2928 ده خو دا هغه شمیرې دي چې حکومت ته د هسپتالونو نه ترلاسه شوي دي. کرونا وایرس له وجې په کورونو کې کوم خلکو ژوند دلیل دی دا هیڅ ریکارډ حکومت سره نشته.
زو د متحده عربی اماراتو ولوري ته چیرې چې پښتانه میشته مسافر د اختر په موقع مشغوله لپاره دیرونه وزي او چکری وهي په شارجه کې خو نومي خورفکان نومي یو ځای کې چې د افشار په کې جوړ شوی دی خلک هلته ننداري ته ورغلي دي. راځي چې د عرفان الله بهادر د ریپورت په ګډه سره واورو او خوند ترې واخلو.
دا په شارجه کې د خورفکان نومي لکه ده چرته چې یو افشار لیدوله ګڼ شمیر کې پښتانه راغلي. دا ابشار مصنوعي جوړ کړی شوی خو په سخت ګرمۍ کې چې د برن اوبه را پریوزي نو داري کی او خلک دغه یهو ساس کو ته خوشاليږي او د دې ابشار سره تصویرونه واسي. چکرلا راغلي کسانو کې س پښتنو ځوانانو په جامو د پاکستان بیرغ جوړ کړی. وی او وی دیو سره خبرو کې پاجا زمين اول ټپاو کړه او بیا وی
یار جی زبردست ټاپو کوم د ټول ناول ټول مسافر ته د لوی افتر ډیر ډیر مبارک شه او ټاپا بدرته وکما یو ټاپا بدرته وکما او مسافری بد بلا دا او پټول بدل کې د لوینا وچوینا دا خو د پاکستان سره مینه د رم نه دغه واسطې نه مې جوړې ټنډي اسم لري یو دوه هغه مینه په دې باندې ماتو په امارات کې پاتې کیږو دا یو جن مې جوړې ټنډي او جوړې په 120 باندې دا خورپکان دی وختر وجو چوٹی و رالو چکر نه مونږ لګ انجایمنت به وکړو وبګرځو وبګرځو بل خوشاله کړو.
د پاکستان بیرغ پسینه جوړ کړی یو بل مسافر احسان الله وی او ای ډیو ته وی
میں احسان الله د امارات ته تقریبا په 2016 کې راغلم.
راځه مې جوړې جوړې کړې په ټول جوړې کړې
دا مې په 120 درم مې جوړې کړې او زکه مې جوړې کړې د خپل پاکستان سره مې مینه محبت ته دا غوته مې جوړې کړې په دې ګرمۍ کې دا تور کپڑا مې اچیل نه او د خپل پاکستان سره مې زیات مینه محبت ته زکه مې جوړې کړې الله چې
خپل ملک خپل ملک ته مینه نه وي چې مسافرې درنګ چې ملک ته مینه ولې وي
یار بس والله پتہ نه کی مسافر ډیر ګران کار دی بس ډیر زیات خپل پاکستان ډیر زیات سړی ته سکه کی ډیر زیات
خورفکان تراغلی یو بل مسافر وی چې د اختر چټی و نو چکر لا خورفکان تراغلی
هغه نن د اختر دویم ورځ و موږ چکر لرالو د خورفکان بیچ تا او دا کوم وږي ابشار دی ډیر مزیدار موسم دی بهر سومره ګرمي نه کوي ابشار خو کی هغه وبا قطری په ساړی باندې راځي نو دومره مزیدار موسم دی او مطلب هغه یخنی هغه پیلینګ مخصوصی کی ساری دا
یو بل مسافر چې دوبه کې کار کوي وای چې دل تراغلم نو ډیر پښتانه مې ولیدل او خوشاله شوم
او دل تراغلیو دوبه کې یو څور پښتان تراغلیو چکر د پاره تقریبا دوه کال مې وشو دلته او څور پښتان ته سره ډیر خسته دي ګره او اوسې و شارجه کې او بس ټول مسافر دل ټول پښتانه دي ډیر مزه وکړه چکر ډیر مزه وکړه دلته سره
خورپکان د شارجه په ورسته سیمه کې پرته علاقه ده چې پکې ډیر د سمندر غاړې یا ویشنې دي. دلته د جوړو اوبو یو بندر هم دی خو خورپکان مشهور ځکه دی چې دلته غرونه دي او ځای په ځای پکې آبشارونه جوړ کړي شوي دي نو ګڼ شمېر کې وته خلک لیدو ل راځي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو اے ای.
د دې ګرانو لیدونکو خبرونه دوام لري. زو د یو بل دلچسپ او خوندور ریپورت ولوري ته چې ټیکسي جرمی د مړ شوي زناورو محفوظ کولو فن ته ویل شي چې پاکستان او په خاصه توګه کراچۍ کې د دې کاروبار کوونکي وایي د فن سره د خلکو مینه کې کمی او د خارجي سیلګرو پاکستان ته د نه راتګ په وجه دا پېښه کاروبار او دواړه د ستونزو سره مخ شوي دي. راځئ چې دغه ریپورت چې ارباب محمود علي تیار کړی په ګټه سره وګورو.
در پاکستان د کراچۍ ښار دکاندار محمد جاوید ته د مړ شوي زناور بیا راغلي دا توتی او نور زناور ډېر مخکې مړ شوي دي. د محفوظ کولو طریقه یا سټاپ کولو په وجه دې باندې د ژوندي زناورو ګمان کیږي. محمد جاوید وایي د 500 کالو راهیسې دا کار کوي او زیاتوي چې شل کاله مخکې د امن او امان په وجه دا کاروبار ډېر ښه و خو اوس د دوی کاروبار په خطر روان دی.
15-20 سال
خلق پر ٹیکسی ڈرمج کی دلچسپی نہ اخلی زکہ زمگا کاروبار اورس تربل را کمیگی دا مغربی ملکونو نہ راتلن کو خلقو با ٹیکسی ڈرمج اخستل خو دا غیر یقینی صورتحال پا وجہ ہوئی پاکستان تا ناراضی نو منگا ویلو شی چی پاکستان کی را ٹیکسی ڈرمج فن پا ختمی دلو دے
دتا پا دکان کی بیاہم دا خرس لپارا یو سو تو تیان غٹی سمساری یا کروکوڈائلز او نولیان پراتی دی خودر کم خلق دا اخلی د کراچۍ په یونیورسيټي کې د مړ شوي زناورو او د ټیکسي ډرمی فن لپاره یو عجیب ګر یا میوزیم جوړ کړل شوی دی. طالب علم دلته خدل شوي زناور ګوري او ځنی غنی د ټیکسي ډرمی فن علمی ګټه هم لري.
ان چیزونو کو مینټین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر لوگ ہی وزٹ نہ کریں.
که خلک په ټیکسي ډرمز کې دلچسپی نه اخلي مونږ ول د فن بچ کول غواړو. ډیر داسې نشین دی چې د ورکیدلو د خطر سره مخ دي او ضرورت دی چې محفوظ کړئ شي. دا د محفوظ ساتلو یو فن دی. د پاکستان خلک د دې فن جوړی ساتلو کې دلچسپي نه اخلي ځکه دا هنر ختميږي.
د کې هیڅ شک نشته چې محفوظ شوی زناور د ژوندو زناورو زه نشینی ولې په د یونیورسيټي په عجایب کې کې داسې زناور دي لکه سمسیرا یا کروکوډایلز د ویل سمندري زناور غټي جامنه او داسې نور زناور. ګهر سر د ټیکسی ډرمی فن په زوال دی. شانواز عباسی بیا هم دا فن از د کول غواړي.
میرا شوق یې ټیکسی ډرمیست اور یہ اچھی چیز ہے.
ما بخپل خوخه د ټیکسی ډرمی پېښه خوخه کړی دا خلکو ته پکار دا د ته د فن پستر ګو ګوري. زه نه پوهیږم چې خلک ولې په دې ورکیدون کې فن کې دلچسپی نه لري. په کراچۍ کې د ګوت پشمار یو سو داسې کسان دي چې هغه ټیکسی ډرمی کې دلچسپی لري ځکه چې څوک د دې فن د اهمیت نه خبر نه دي.
د کراچۍ په یونیورسيټي کې د ځناورو د زده کړې یا د زوولوژي څنګه په پاکستان کې د ټیکسی ډرمی د فن ژوندۍ ساتلو هڅه کوي. دوی وایي دا
دی وی ګرانو لیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای فایت ورسېدل. تاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عبد حسین اخلم اجازت او تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ. خې چاره ولري او یواری بیا هم د پخیو ځاکه تر ولري.